او خود یغه تشویق کی او هغه د افغانستان را پاتولو ته آماده کی په دې لاس دا نو یو لوی ادبی بحث ده چې بیا نوشته دا شعر وایي ځینې خلک ماته دا پوښتنه رانه کوي چې تا مې څه د نوي شعر په باره کې غږېږي خو غزل هم استعمالوي او قصیده هم استعمالوي یو شی مه هېروئ چې هېڅ وخت نوي او زاړه ادبیات په یو پرېکنده سرحد باندې نه سره جلا کېږي نوی همیشه د زوړ په حریم کې را پیدا کېږي تولد کېږي او د تاریخ قانون دا ده چې که اخلاقی بهیرونه دی، که ادبی بهیرونه دی، که فلسفی بهیرونه دی دا تاریخ په تاخانه کې زیږي. ډېر لکه د اطفال چې کوچني که نه لا معین هویت اجتماعي په جامعه کې نه لري دا د موږ زاړه په اړخ کې لویږي، دا د هغه په حریم کې راجګېږي او جامعه لا مساعده نه شي هغه ومني. جامعه د زاړه په نفع وي ځکه چې هغه له دودونو سره راځي، هغه د جامع د حاکمه طبقاتو محصول ده، هغه حمایه کوي او بیا چې دی کرا کرا نوی رشد کوي نو بیا هغه وخت چې دی د دې مستعد شي چې چلنج ورکړي زاړه ته بیا موږ وایو چې دا نوی ادب ده یا نوی شعر ده. زه فکر کوم په افغانستان کې مغه مرحله را رسېدلې ده چې تاریخي تغییراتو چې د جنګ ډېر تسریع کړی د دې جنگ له ټولو عیبونو سره یو شی مه هېروئ. د موږ دروازې دغه انقلاب یې بولئ، اجتماعي تغییرات یې بولئ، خو انقلاب بد نه ده، کلمه ده، دقیقه ده چې له موږه ثوره را شروع ده د مجاهدینو تر دورې په اسلامي جمهوریت کې ادبي نه چا وصله نه ده، هماغه انقلاب ادامه لري خو مفکورې تغییر کوي که نه، یا حاکمه محافل ماهیت تغییر کوي ولې انقلاب نه ده قطع سوی. دې انقلاب له دې ټولو خونړیو پیښو سره یو فضیلت هم لري چې ټولې بندې دروازې د تعصباتو د عنعنو د تاریخي مراحلو والوزولې او موږ یې له جهان سره مخامخ ودرولو. فلهذا یو اثر هم دا ده چې په ځوانانو کې تاسې وګورئ، زه خو یوازینی سړی نه یم چې د ټول شعر نمایندګي وکړم، تاسې ځوان خلک ولولئ، دې ټولو کې نوي مواد راغلي دي، هغه مفکورې، هغه ترمونه، هغه سمبولونه چې پرون استعمالول نن نه استعمالوي. مثلا د ما په شعر کې زاهد ورک ده، تاسې کلاسیک ته مراجعه وکړئ، هر څه زاهد دا کړي، رقیب دا کړي، کور دې وران شي. د ښځې په باره کې ډېره بده مفکوره ده، کله چې هغوی خپله معشوقه ستایي، هغه جفاکاره خاینه چې هر سړي سره سترګه کوي، داسې یو شی موږ ته تصویروي. د موږ په شعرو کې دا شیان وتلي دي.
لایق صاحب، په مجموع کې مو په شاعري کې رزم او حماسه د دې رنګ ډېر غالبه وي، په دې وروستۍ ټولګه کې مو داسې شعرونه شته دي او بل په مجموع کې د کوم حماسي ادب چې ده په دې وروستو کلونو کې چې خلق شوی ده اکثرا دا نظر لري چې دا شعریت ډېر نه لري، وچ کلک شی ده، په دې څه کې مو نظر راته وایي؟
زه نه پوهېږم، زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه شوې ده او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړی، یا یې پخوان درلوده پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و، لیکن اوس غلبه ډېره زیاته کړې ده. هغه قانون مندي لري اول، ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامع تنویرهي او په فرهنګ کې ډېر مهم عنصر ده، دا پر فولکلورونو باندې بنا کېږي. حتی ډېر علما په یوروپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی. د امریکا په باب کې دا خبره ډېره کېږي چې امریکا ادبیات نه لري، ولې فرانسوي ادبیات، اسپانیولي ادبیات، مهاجر ادبیات چې هلته تللي دي، نو یو مکس ته جوړ شوی، ولې په خپله د امریکې جامع په دې لحاظ چې فولکلور نه درلود امریکې، هغه نسل چې فولکلور یې درلود او اساتیر هغه دوی تصفیه کړه، اروپایي نژادونه هلته لاړ. لهذا هره جامعه، بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده، دغسې جوامع تصور کیدلی شي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نه شي استولی. پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړه، دا یو قانون مندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی وي، لکه د عربو پخواله اسلامه چې بې سواده خلک وو. زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته وو، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي. مثلا تاسې لنډیو ته مراجعه وکړئ، ما له یو څه کار هم په وای کړی، و البته وای چه پوین اسرت طور در راه ول و راست پسروشم لویز در پاکوم جانان مسر پو وطن که خو پتار دزول فو کفن ول تگندم دزشان دیر زیادی دا پخ پل بانده زمینه کلا چه رشد کی کلا جم مسائل آماده کی دی پر مختک دی پاره نو دا دا بنیادی دا تا دا موجود دا پا جامعه که اگر تندنسی دیر قوی نسبت تغزل تا یا شوخانه شعر تا او بل دا چیزه شخصان که پا ما پوری دا مسئله را لنده کو زیو سره این چه دا سیاست دا پاره پا افغانستان کمی دا سیاسی تغییرات رو دا پاره کار کره او یو لگو کسانو نه خی آباد دا باس نکو تر دا سیاسیون دیر بادی پا زان اختش چیز مک دیر که خلگو خو یا خراب مک د سیاسی تغییر دا پاره کارو که او زر شاعرم هم نو طبیده چه ما باید اغا جب استعمال کلی وی چه خلکو تور پیاد کم چه تاسی رزمی خلقی هستی، تاسی جنگی خلقی هستی، تاسی تغییرات را وستایی سی که نه؟ اقبال وی چه سبا بگوی با افغان کوسار از من به منزلی رسدان ملتی که خود نگر است سرالی چه دیدی مگه کنده در رزمی وظایفه نلرل لیکن تاسی دیده ادبیات ولولی پا فارسی کم دی چه هلتا دیر کم مرواجو پا دقیق قاره که جده فارسی شیر همیشه پا این که تغزل دا پار استعمال سوی ما خپل وظیفه و بلله چه ده خلکو دا بیداری دا پاره یا خلکو خلکو دا وطن خلکو یا وجی و تجی و دا غرو و گلو آزادی چه دا خپل واکی چه دا یدر قربان سم لطو لگلو که چو قوی دا خو تا قوی که چو کم زور دا تا کم زور دا لطا بل سوی لطا جک سوی که چیره اور دا که چیره شور دا خلقوی چه دا شعاری خصوصیت لی زیقین دارم چه دا خپل مخاطبین تا ایجایی کله چې خلکو د پاره هغه شی وړاندې کوي چې دی غواړي او که دا چې شاعر د شعر په جای باندې عادي کلمات بې احساسه کلمات غیر ضروري مطالب وړاندې کوي د حماسې په چوکاټ یا په هر شي چې هغه یې نشي ویلی وړاندې کوي شعر څه شی ده هغه جادوګر کلمات چې په انسان کې احساسات وپاره وپاره یو دی تهیج کړي شعر باید لکه کلاسیک غوندې تعبیر نشي چې دا یو یو مقفا او وزن لرون که کلام ده دیر رز مقفا و وزن لرون که نمونه سر چاگه نمگه یا جانی کهی نمگه تا مفکوره را کهی نمگه خوشحالهی نمگه یو زوق پیدا کهی نو دا خود دا تعریف صحیح نده شعر مغه سه لکه چه پشپگه ما پیره که اسلامی پیره که پر عرب وکیم پا مغه کلاسیک وگو که علما و کلاسیک خلق دیر پیدا سوال چه غوی دغه تعریف تصیح که اویل هغه کلام چه پا انسان که هیجان پیدا کهی هغه شعر ده ولو که دا قافیه ولری که و نلری
یو شعر با مواورو
دغه شعر البته په دې لحاظ چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ما په کار کې یا د ما په هنر کې د ما په استونه کې رسمي احساسات قوي دي او د خپلو اعتقاداتو د خپل سیاست د خپلو غوښتنو دپاره مې شعر زیاتره رسمي شعر لیکلی ده او هغو اجتماعي معایبو ته چې په جامعه کې سته هغه مې چلنج کړي دي ما یو بل کتاب ده البته په دې کې د دې اوسني کتاب په دا ډېر یو پیاوړی کتاب ده خو د ما د ده په باره کې شی نه دي په یاد یو دا ده چې په دې دا د ما کتاب په یو شعر شروع کېږي هغه غني ته لیکل سوی ده خان عبدالغني خان ته دا زموږ د سترګو وړاندې غني ګوره څه تیریږي یو باتور وطن نړیږي یو جنګي ملت غرقیږي دغه چې که نه دا ژبه استعمال سوی دا ډېره لویه قصیده ده تر سلو بیتونو اوړي او په نورو پخوانیو اثارو کې د هغه کتاب چې ده د ما ده را په یاد هغه یو رزمی غزل ده د یادونو در موندونو اثر
مهرباني وابه
یادونو در موندونو کې ویل سوي دي چې ډېر وګړي به زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه ما آسمان د آزادۍ ته لار کوله خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم خواره شوي وو ډېوو لاندې دامونه او زما هډوکي بلا فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه او د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نسوم ومې نه کړل مغرورانو ته عذرونه او تر کلو کلو به خیج زما له خاورې زما د تیرو هیرو هیلو فریادونه او نوی روح مې د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل اورونه څو چې ژبه د پښتو یې زه به یمه هیر به نه کړي پښتانه زما لالونه
ډېره زیاته مننه کور مودان
البته په دا شعر ډېر اوږد ده خو ماته ځینې برخې چې په یاد وي زه عادت لرم چې خپل شعرونه زفتوم هم نه او ډېر مصروف سړی یم په دې کار ته وخت نه ورکوم نو دا د خلکو هغه ده چې دوی څه قضاوت کوي زه هغوی ته احترام لرم زه نه وایم چې زه ډېر لوی شاعر یم زه دا ادعا نه کوم چې د ما په شعر کې به کوم هنري مشکلات یا دانی یا فکري هی به او همیشه هم زه پوښتنه کوم چې کتاب مې چاپ سي له هر چا نه چې تا په دې کې څه ولیده کوم انتقاد لري که نه لري خو زه یو خوشبخته سړی یم د انتقاد موارد هم خلک ماته نه وایي چې تا ته خو ډېر ښه شعر لیکې او داسې نه ده د ما شعر ما خپل عیبونه لري
خدای مو خوشحاله راسه
تشکر ډېره مننه
ما خو د کارغه او طوطي ملګرتیا نه ده لیدلې خو په دې نقل کې چې اوس یې وږمره شیدې راوروي نقل چې وایي چې په تېرو هیرو زمانو کې چیرته د دوی هم ملګرتیا وه
کارغه او طوطي ونه و یو وخت په تېرو هیرو زمانو کې یو کارغه د طوطيانو وطن ته لاړ او هلته یې له یوه طوطي سره یارانه شوه تاسو به خامخا په نکلونو کې اوریدلی وي چې د طوطيانو له شنو باغونو او شنو ځنګلونو سره جوړه ده او شاید هم دا وجه وي چې د طوطيانو بڼه کې هم د شنو پاڼو غوندې زرغونې دي له کارغه سره آشنا شوي طوطي خپل میلمه یوه شنه باغ ته بوت په باغ کې ځوانې زړې لوی وړې رنګارنګ ونې ولاړې وي او هر لور ته د رڼو اوبو نری لښتي بهېدل کارغه دې ولختي په غاړه ولاړې ونې په څانګه کېناست لاندې اوبو ته وکتل اوبه پاکې رڼې او د ونو سیوري ته زرغونې ښکارېدلې کارغه ته ډېر خوند ورکړ خپل کوربه طوطي ته وویل زما خو زړه غواړي چې ټوله ورځ دلته تېره کړو طوطي ورته وویل کارغه آشنا زموږ وطن ډېر ښایسته دی موږ کوشش کوو چې پاک واوسو پاک خواړه وخورو او په پاکو ځایونو کې واوسو وروسته بیا کارغه او طوطي د یوه لښتي په غاړه کېناستل چې رنګین کاڼی یې د رڼو اوبو په تل کې ښکارېدل کارغه تږی نه و خو د اوبو روڼوالي او تازه والي تنده ور پیدا کړه اوبو ته یې مښوکه وروړه خو څرنګه چې په بې بامۍ سره یې ګام ایښی و نو له ګام سره یې د ویالې د غاړې یو څه خاوره اوبو ته ولویده او په ویاله کې یې د خړو اوبو نری لیکه جوړه کړه توتی ته د کارغه بې پامي ښه ښکاره نه شوه خو خپل میلمه ته یې څه ونه ویل تاسې به اوریدلی وي چې کارغه ډیر هوښیار مرغه دی یو وخت چې کارغه تږی و او په جام کې پاتې لږو اوبو ته یې مښوکه نه رسېده نو واړه کاڼې یې پکې اچولي وه چې اوبه راوخیژي او د ده مښوکه ور ورسېږي د کارغه د هوښیارۍ نورې کیسې هم شته دغه کارغه چې د توتي میلمه و د لختی د اوبو په صحوه او لدی درکه د خپل کوربه په پریشانۍ سم دستی پوشو نو توتی ته وویل ډیر وبخه د لختی رونی اوبه رانه خړې شوې په دغه باغ کې چې توتی یو کارغه ګرځېدل دی و ډیر جګ غره په لمن کې و دلته لا هوا پوره توده نه وه د میوې ونې له ګلونو وتلې وې خو میوې لا غوره شوې نه وې توتی خپل میلمه ته وویل راځه یو اوږد الوت به وکړو لغره به خدیر لری لاندې سیمو ته کوس شو هلته هوا توده ده ورې د باغونو میوې پخې شوې دي کارغه چې په لری اوږدو سفرونو کې تکړه دی سم دستي وزر وټپول سفر ته چمتو شو دوی دواړه والوتل د غره له لمنو خدیر لری په یوه اوارم ځکه کې یوه باغ ته ورکوس شول دلته چې هوا توده وه میوې پخې شوې وې د کارغه ګرمي نه خوښيږي خو رنگ رنگ په خو میوو او له هغو رلټي دونکو عطرونو په بې پای خوند کې ډوب کړ موږ مخکې هم وویل چې کارغه هوښیار مرغه دی خو له ټولو خيري سره سره داسې شو لکه څوک چې خوب ویني او خیال او واقعیت سره نشي بیلولی، لکه د ونو په څانګو پورې چې سره سپین او زیړ جواهر ځوړند وي. د تودوخې له زوره په باغ کې بالکل چپتیا وه. نه مرغانو سندرې ویلې، نه باغوانان ویښو، او نه حشرات بوګنېدلو خوځېدل. د ګرمۍ زور او زورورې چپتیا کارغه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبولی کړ. توتی ته په زړه کې ورتیر شوه چې ګرمۍ حسینه کارغه ژوبل کړي، نو د تلو یې ورته وویل. کارغه ورته وویل د میلمه اختیار خو د کور به وي. او بیا دوی دواړو وزر وټپول، والوتل مخ په غرونو یا خوسیمو ته وختل. د یوه دنګ غره تر واورینې څوکې را لاندې ونو کې چې په څانګو باندې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې کېناستل. دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده وه نه سړه وه. دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټې ونې داسې ښکارېدې لکه بې شمېره ښکلې نجونې چې د ناویتوب په سپینو جامو کې ولاړې وي. تر ونو لاندې یو ځای بل ځای د هندارو غوندې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د ونو په تورو سیورو کې داسې ښکارېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونه ورخو کې څري. د توتیانو سیمه د کارغه ډیره خوښه شوه، خو لکه څنګه چې وایي په هر چا خپل وطن کشمیر دی، کارغه ته هم خپل وطن وریاد شو. له توتیه د تلو اجازه واخیسته. کارغه خپل وطن ته سون شو او توتی چې تر اوسه یې واده نه و کړی، یوه توتۍ ملګری پیدا کړه. نوی ژوند یې پیل کړ. توتی به له خپلې ملګري توتۍ سره د خپل کارغه یار یادونه ډیره کوله. یوه ورځ توتۍ توتی ته وویل چې راځه د کارغه وطن ته ورشو، څو شپې به ورې تیرې کړو، سیل به وکړو. دا خبره د توتی خوښه شوه. دواړه والوتل څو چې د کارغه وطن ته ورسېدل. دوی په پوښتنه کارغه ومن، خو دیوه ډیران په سر. کارغه په ډیران ناستو چټلی خوړله. چې توتیان ورباندې راغلل کارغه خجالت شو، خو چاره نه وه. مخوکه یې پاکه کړه، روغ بړې ورسره وکوه او ورته ویې ویل چې راځئ والوزو، چکر ووهو، ښار وګورو. کارغه په دوی ډیر سیلونه وکړل. دوی د دنګو ماڼیو بامونو ته ورویستل، د برجورو کلاګانو په سرونو یې کینول او د لویو لویو میدانونو ننداره یې ورباندې وکړه. خو څرنګه چې کارغه هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېده چې توتی او ښځیه د ډیران خبره نه ده هیره کړې. یوه ورځ چې دوی د یوې شاندار ماڼۍ پر بامبوټۍ ناست وو او توتیان په خپل منځ کې سره وپوسنېدل، کارغه سترګې پټې کړې وې چې ګواکې ویده دی. خو دی ویښو. ده غوښتل چې توتیان په ده د ویده ګمان وکړي او دوی د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت توتۍ خپل ملګري توتی ته وویل، یار دی هوښیار او وفادار دی، مګر تعجب کوم چې څنګه په ډیران ناستو چټلی یې خوړله. توتی وویل، دې شي ته زه هم فکر وړی یم. یو څوک چې هوښیار وي هغه ولې دومره چټل خوره شي؟ توتی وویل، خو که هر څه دی زموږ خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته پیشو راوخته او کارغه چې په حقیقت کې ویښو تر توتیانو دمخه پیشو ته ور پام شول، چیغې وکړه، والوزئ چې خوري مو. توتیانو له کارغه سره څو نورې ورځې هم تیرې کړې او ډیر سیلونه یې سره وکړل. په اخر کې ورنه توتیانو خورا ډیره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ورڅخه وغوښته. کارغه خپل زوړ یار توتی ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، ته که ځې تلی شې، خو ښځه دې نه شي تلی، هغه به دلته پاتېږي. توتی په قهر ورته وویل، دا ته څه وایې، مست یې که لیونۍ؟ کارغه ځواب ورکړ، نه مست یم نه لیونۍ، توتۍ زما کېږي، که یې نه منې دا ته دا زه دا محکمه. توتی ورسره محکمې ته لاړ، قاضي ته ودرېدل. کارغه وویل، دغه توتۍ زما ښځه ده، خو اوس توتی ورباندې دعوه کړې ده. قاضي توتی ته وویل، ته څه ثبوت لرې؟ توتی ځواب ورکړ، قاضي صاحب، تا کله هم لیدلی دي چې د کارغه ښځه دي توتۍ وي؟ او بل صاحب، له توتۍ پوښتنه وکړئ. قاضي توتۍ ته مخ واړوه. توتۍ په چیغو چیغو ژړل او په سلګو کې ویل، د خدای پار دی قاضي صاحب، کارغه دروغ وایي. دغه وخت کارغه قاضي ته څه اشاره وکړه چې ګویا رشوت به درکړم. قاضي په توتۍ باندې چیغه کړه، غلی شپلی دی بی شرمی کارغه کمبخت چی تور دی بدرنگی دی نووس لطوتی سر جور شوی ته د کارغه خزه لما چوک حقیقت نشی پتاولی. قضی د توتی خزه کارغه توس پراله او دری واره رخصت کرد. لما حکمی چی ده باندی رو وطل کارغه توتی بیر ده توتی دوار کرد او ورته ویویل زدوم را بی اقل نیم چی پرده خزی خپلی کرم خود ده دوامی زکه در باندی وکر چی تاسی دواره پا دی پو کرم چی پا دی ملکی یوازی زنیم بلکه طول چطل خوردی. توتی لکارغه منو نوکره چی ده محکمی لفیصلی سره سره ده تا خپل خزه بیر دوار کرد او بیا دواره توتیان د خپل وطن په لور د شنو باغونو رنو چینو او پاک ویلو په لور والوتل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب تر اوسه شاوخوا 1200 تابلوګانې انځور کړې دي. ښاغلی ارباب چې د انځورګرۍ د مختلفو مکتبونو او سلیقو نه استفاده کوي وایي ما خپل هنر خیریه چارو ته وقف کړی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری مرکه ورسره کړې ده. داوری دلو بلانه در کوم
مننه شینواری صاحب. انزورون سره خو البته د ډیر وخت نه زما د رسامي سره شوق خو د 2001 کال تن را په دی خو ما ورته د چا خبره کار ویلې ده. نو چون انزورګری د یو وسیلې په توګه زته کار اخلم په ټول نه کې د خپل پیغام در رسول لپاره نو تقریبا د 1200 شاوخوا کې ما انځورونه جوړ کړل چې زیاتره انځورونه پکې د وطن د هغه مشرانو چې هغې په مختلفو برخو کې په مختلفو وختونو کې د ولس لپاره خدمت کړی دی.
تاسو د پیغام خبره وکړه که د مثال په ډول راته ذکر کړئ لکه څنګه په کومو برخو کې تاسو پیغام رسولی دی د انځورونو لارې نه؟
مننه. پیغام خو ظاهره خبره ده چې د افغانستان مختلفې سیمې د مختلفو بدبختیو نه تیریږي. په ټوله کې افغانستان د یو غټ ناورین نه تر کومه چې زما یاد شي یعنې چې دغه 10-15 کاله زما د ژوند کېږي ګورم چې دغه جنگ جګړې دي او تشدد دی او مشکلات دي چې زموږ ولس ورسره مخ دی. په دې کې زما د انځورګرۍ هغه کومه برخه چې دغه د عامه پوهاوي برخه ده او هغه د تعلیم په برخه کې تر هغه جوړې ځکه که موږ پښتنو ته راشو په کلي ولس په کچه چې کوم دا د تشدد فکر دی په پوله پټي مانی په نه خبره مانی د دې منځ کې چې دا تربګنۍ او دښمنیانې دي نو څنګه زه کولای شم. نو هغه ځینې داسې انځورونه دي چې په حقیقت کې پیغام نغښتی وي. ځینې داسې مثلا باچا خان بابا چې په دې سیمه کې د عدم تشدد لپاره یې ډېر خدمت کړی دی د هغه انځور او د انځور تر څنګ د هغه پیغام خلکو ته رسول دي.
ارباب صاحب که دا راته ووایي چې تاسې دغه د انځورونو په نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخیستې ده که اخیستې وي په کوم ملکونو کې؟
ها د نړیوال خو ډیرو نندارتون کې ما خپل انځورونه لیږلي برخه مې خسته خپل میزان ته کړی دی او دا غي غرض هم زما دا چې د افغانستان په حق لاله د مرغ د غیر سنوي نړیوال ته دغه یو فکر ورکړی دی چې د افغانستان ولس خلک پیدایشي د تشدد او د جنگ جګړې او د تعلیم نه لري او د یو قسم ته رستپاتی خلک دی. هل دا حقیقت نه دی په موږ باندې د جنگونو تپل شوی بڼه لري. نو دغه نندارتونونه چې هغه همسایه ملکونو کې په پاکستان کې په هندوستان کې همداسې په اروپایي هیوادونو کې په امریکا په دې ځایونو کې ما خپل انځورونه لیږلي دي. زه نو ته خپل هم تللی یم هلته مې دا پیغام ورته البته د سولې د خپل کلتور د خپل ولس د مسایلو په هکله مې دا خپل غږ چې دی خلکو ته رسولی دی.
وروستی سفر مو کوم ملک ته و او هلته هم برخه واخیستله د انځور نندارې ته مو وړاندې کړه انځورونه؟
په دې اختر نه مخکې زه کوریا ته تللی وم. البته هغه داسې یو مختلف سفر په دې و چې د سولې په هکله هلته یو ټریننګ هم و تر څنګ یې د مدني فعالان راټول شوي د مختلفو هیوادونو نه چې بیا په هغې کې ما خپل د انځورونه یو نندارتون هم وکړو. هغه پیغام په کې دا و چې مثلا د کوریا خلکو ته د افغانستان د کلتور په هکله د افغانستان د هغه ارزښتونو په هکله چې دلته زموږ هغه ژوند دی راټول کړی یو ځای کړی دی هغه بد دودونه چې د هغې په هکله او په ټوله کې دغه یو پیغام هلته ما خلکو ته ورکړو چې موږ یعنی په سوله مین خلک یو غواړو چې تعلیم وکړو سولې لپاره کار وکړو او دا څه چې روان دي او دا څه چې دوی ته ښودل کېږي دا حقیقي عکس نه دی د افغانستان په هکله.
داسې ما اورېدلي دي ستاسې کوم انځورونه چې هغه نندارې ته وړاندې کوي یا په دغه لار نه کوم عاید چې تاسو ته که چېرته راشي هغه تاسې په نورو خیریه کارونو مصرفوي دغسې څه شته؟
تر دې دمه خو ما د شخصي ګټې دپاره تر اوسه خپل انځورونه نه دي پلورلي او ډیره وخت می کوشش دا کړی چې من هسی او رضاکار پختون خپل ولسته خپل ځای خلکو ته انزورونه جوړ کوم ورې کوم ترسو یو خبر ته غواړم د تلند اشاره کوم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خلکو ورننن په برخه کې ډیر کار شوی خو پختون نشین سیمې یا په ځنګړی توګه د مشرقي د افغانستان کې په دې برخه کې استعدادونه ډیر زیات دي خو کار نه دی شوی نو زما یو غرض دام دی چې من هسی او رضاکار په دې برخه کې ولس په دې پوي کوم ځکه استعدادونه ډیر زیات دي نو انزورونه مان نه دی پلورلی خو کایو نیم وخت کې ما هغه د پلورل تقاضا یې د چانه غوښتنه کړې نو تاسو خبر استی چې د ژوند خیریه ټولنه د نور المواسات خیریه ټولنه د باز خیریه بنسټ دی د سنوري ټولنه دی چې د ولست لپاره خدمت کوي نو زه د ملګرو نو د خلکو نو د غوښتنه کوم چې تاسو به ځانزورونه جوړ کوم خو په بدل کې تاسو یا خلکو ته وینه ورکړي د تلسیمیا مریضانو ته یا مثلا د باز خیریه بنسټ سره کومک وکړي چوکۍ ورته واخلي او یا د ژوند خیریه ټولنه سره تاسو مرسته وکړي چې هغه غریبانو ته یا بیوزله خلکو سره مرسته کوي نو په دې لار زه هغه د مرستې کوم سلسله دا روانه
په روسي برخه کې ساسي پیغام خلکو ته څه دی
یو پیغام دی چې هغه د تعلیم مسله ده نو هیله مې د حق خلکو نجزما وازورې ده د هغه افغانان چې د خپل اولاد کاغذ امن دي که هغه لونه دي په برابر شکل هغه امکانات برابر کی او تعلیم پیو کی او ترسو دی د ولست خدمت جوګش
ژوند له زهرو ډک خو به خمار نه تیریږي بے درد نه تیریږي او بے دلدار نه تیریږي ژوند له زهرو تک خو به خمار نه تیری بے درد نه تیری بے دلدار نه تیری ژوند له زهرو تک انتظار تیریگی بے درد تیریگی بے دلدار تیری لاجوند زہرو ڈک دی تیری گی زیرا زیرا
تیری